په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا لتا سوریم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه ل انیسه اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد لنډمهاله وزیر اعظم ټاکل کیږي. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د واده یو ګاډی کندې ته پریوتی چې پکې درې ماشومان مړه شوي دي. او چین او روس ویلي د شمالي کوریا د اټمي فعالیتونو لپاره باید په دوی نیوکې ونه کړل شي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې پر مهال د هیواد عبوري وزیر اعظم ټاکل کیږي. د قومي اسمبلی د مطبوعاتو څانګې او چارواکي مشال ریډیو ته ویل د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نن شپږو امیدوارانو ته رایې اچول کیږي. په دې شپږو امیدوارانو کې د مسلم لیگ نون ګوند شاید خاقان عباسی، د پیپلز ګوند سید خورشید شاه او نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شیخ رشید، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله او د ایم کیو ایم ګوند کشور زهرا شامل دي. ګډې پلټنیزې ډلې ته د خپلو پورش تنمنو نه ښکاره کولو په تور د پاکستان سپریم کورټ د جولای 28 نیټه نواز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل وګرځو. د سپریم کورټ له پریکړې وروسته نواز شریف په ځان لګېدلې تورونه رد کړي او وی ویل له ده سره چې کوم سلوک شوی دغه مستحق نه و. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د واده یو ګاډی کندې ته پریوتی چې پکې درې ماشومان مړه او 18 کسان زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکو حکمت الله نن مشال ریډیو ته ویل دا ګاډی پرون د سپین وام نه د ټل په لور روانو چې کندې ته پریوته. نوموړی زیاتوي په سیمه کې د ډېرې مودې راهیسې د ترقیاتي کارونو نه کېدو له وجې لارې ډېرې خرابې دي او اکثره پې داسې حادثې وشي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د عراق په سفارتخانی لپرونی برید وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه د کابل او بغداد د تراګرۍ ضد ګډ هوډ نشي ماتولې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته ویلي چې د هیواد ډیپلوماټان محفوظ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د عراق په سفارتخانی په پرونی برید کې د یوې ښځې په ګډون دوه عام وګړي وشل شوي او د دوه امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوال امنیتي ارګانونو غوښتي چې د ولسوالۍ ته د وسلوالو لخوا د جدي ګواښ مخه دې ونیسي. اکا محمد تکړه پرون مشال ریډیو ته ویل وسلوالو بیا د ناوې مرکز ته نږدې سیمو باندې ډله ییز بریدونه پیل کړي او کال ته پوځي عملیات ونه شول نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاسته ورشي. خو د هلمند والی ویاند عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته ویل امنیتي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی.
ضربتی قوتونه رسیدلی دی ساحه ته او هغه ځینو کې چې جګړه د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندختونه شته دي. کله نا کله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دی په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلی دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې تر څو پورې ګرمسیر باباجي مارچا او نورې ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل شوې نه وي تر هغې د ناوه ولسوالۍ امنیتي وضعیت نشي ښه کېدی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمني د اقتصاد وزیر پرون له اروپایي ټولنې غوښتي چې په روسیې د امریکا د هغو نوو بندیزونو ضد مبارزه وکړي چې له مخې د مغربي هیوادونو ادارو له روسیې سره تجارت اغېزمنې دی شي. دا نوي بندیزونه چې د روس د انرژي شرکتونو په نښه کوي په هغه قانون سازۍ کې شامل دي چې تیرونه د امریکا سینټ په یوې خوله منصور کړ او تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د یو قانون په توګه لاسلیک کړي. د اروپایي هیوادونو مشران وایي دا بندیزونه د دوی د انرژي څانګو اقتصاد له زیان سره مخ کوي. د جرمني د اقتصاد وزیر لافانک میدن ګروپ رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل دوی دا ګامونه د نړیوالو قوانینو پر ضد ګڼي. نوموړی زیاته کړه چې امریکایان په نورو هیوادونو کې د اقتصادي ګټو له وجې د جرمني کمپنو ته سزا نشي ورکولی. روسیه او چین پرون د امریکا د اغه بیان پر غبرګون خودلې چې پکې د دواړه هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو مخنیوي لپاره په کافي کار نه کولو تورن شوې دي. د تیرو نه په پای کې شمالي کوریا د امریکا په نخښه کولو د صلاحیت لرونکو میزایل تجربه وکړه. د دې سمینه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټویټر لیکلی وو پر دې خبره ډیر خفه دي چې چین له امریکا سره د ملاتړ په غرض شمالي کوریا ته د سزا ورکولو لپاره اس نه دي کړي. نوموړي زیاته کړه چین دا مسأله په اسانه هوارول شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا په روسیې او چین د زمواري اچولو لپاره بې بنیاده هڅې کیږي او آن دا چې پر مسکو او بیجینګ د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو او میزایل تجربو تورونه لګول کیږي. د روس چارواکي وایي د امریکا پورې اړه لري چې په مسکو کې د خپل سفارتي او ملاتړ ماموریت کوم غړي کموي. روس له امریکا څخه غوښتنه کړې چې په مسکو کې د خپل سفارتي ماموریت د کارکونکو شمیره کم کړي. د روس ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف پرون ویلي هغه روسي وګړي چې د امریکا په سفارتي دفترونو کې کار کوي هم د 255 د لرې کېدونکو کسانو په ډله کې راتللی شي. پیسکوف ویلي په روسیا کې د امریکا ډېر زیات ډیپلوماټان نشته، البته دوی د سفارتکارانو د سفارتي حیثیت لرلو بغیر کارکونکو د امریکا په سفارتخانو کونسلګرو کې د روسي ځایي کارکونکو د شمیر کمولو خبره کوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په تبلیسه کې د ماښامي ډوډۍ پر مهال د جورجیا مشرانو ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اړخه د ملاتړ پیغام ورکړی دی. مایک پینس ویل امریکا هیله لري چې جورجیا به یو مستحکم او پیاوړی هیواد جوړ شي. نوموړی به نن د جورجیا وزیر اعظم ولسمشر اپوزیشن ډلو سره وویني. مایک پینس پلان لري چې په جورجیا کې کیدونکو د نیټو ګډ پوزي مشکونه هم وکړي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ لس پیسې خستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 308 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قومي اسمبلی په نننۍ غونډه کې به د دې هیواد لپاره لنډ مهاله وزیر اعظم ټاکل کیږي. په دغه اړه معلومات درکوو. د خیبر پختونخوا حکومت د قومي وطن ګوند د بلیدو له وجې د یو شمېر وزارتونو د وزیرانو د هغوی د سلاکارانو چوکۍ خالی پرتې دي. د چارو اوسیدونکو وایي سیاسي ګوندونو د ولس مسلې شاته غورځولې.
روزانه چې وزارتونه بدلی د دوی خو د ولسي مسلو سره یا د صوبې د مفاداتو سره څه دلچسپي نه.
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د ده د سیمې بې کورکل شوي خلک اوس کولی شي په کراچۍ او ډیر اسماعیل خان کې ځان ته شناختي کارډونه جوړ کړي.
په کراچۍ کې ګلستان جوهر او پډي خان کې ټانګ پدې کې د خلی ورزا سپیشل دی شمالي وزیرستان د پروي.
او هم په شمالي وزیرستان کې د یو ګاډي له سړک یوې کندې ته د لیدو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي دي. د سیمې خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته یې سړکونه نه دي جوړ کړي.
بلینا موتی رونا هر څه خادم شوی دی او بیا کومه نه بالکل په دابونه معلومات تیار نه شوی.
پر یو شمیر نورو سیمه ایزو همدار نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان پارلیمان نن دغه هواد لپاره لند مهاله وزیر اعظم ټاکی دی. چوکۍ ته په پارلیمان کې موجود اپوزیشن ګوندونو هم خپل کاندیدان نومولی دي. اسلام آباد برابیا اکرم خان معلومات راکوي.
نن به د پاکستان قومي اسمبلی د ملک لپاره لنډمهاله وزیري اعظم ټاکي. د دې مقصد لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لخوا د قومي اسمبلی غونډه نن درې بجې راغوښته شوې ده. د لنډمهاله وزیري اعظم لپاره په امیدوارانو کې د واکمن ګوند شاهد خاقان عباسي، د پاکستان پیپلز ګوند سید خورشید شاه او قمر نوید، د پاکستان تحریک انصاف لاړه شیخ رشید، د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله او متحده قومي موومنت کشور زهرا شامل دي. د وزیر اعظم لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په درې سوه او دو سلویخ چوکو کې د یو سل او دوه اویا ضرورت وي او واکمن ګوند یو سل او اته اویا چوکۍ لري چې ورسره د دین علاوه د اتحادي ګوندونو چوکۍ هم شاملې دي. دا شان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ته د 214 چوکو واضح برتري ترلاسه ده. د قومي اسمبلی د سیکرټریټ تر مخه چې د ووټ اچولو نه مخکې که څوک غواړي نو د وزیر اعظم د امیدوارۍ کاغذونه واپس اخیستی شي. د لنډمهاله وزیر اعظم منتخب کولو په اړه د مخالفو ګوندونو ترمنځ اختلاف مخې ته راغلی و او په مشترکه امیدواري اتفاق نه و شوی. برخو تیره ورځ مطبوعات سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وو چې په مشکل وخت کې خپل اتحادیانو سره یو. تر راپورن تر مخه چې نن د لنډمهاله وزیر اعظم د انتخاب پس ولسمشر ممنون حسین به د لنډمهاله وزیر اعظم نه سوګند اخلي. د واکمن ګوند وینا ده چې وزیر اعظم د ټاکلو پس د هغوی د ګوند توجه به په روانو پرمختیایي پروژو وي او په هغه پالیسو به عمل درآمد کوي چې کمې پخواني وزیر اعظم نواز شریف روانې کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ تیره جمعه د پاناما اسنادو د مقدمې فیصله اورولو په وخت وزیر اعظم نواز شریف انتخابي کمیشن ته پوره شتمنۍ د نخ کارولو په تور نااهله ګرځولې وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا له حکومت د قومي وطن ګوند د وزیرانو او مشاورانو تر بلیدو وروسته اوس مهال د اوبخور مدنیاتو ټولنیز پرمختګ صنعت او تخنیکی زده کړو ادارې له مشرانو خالی شوې دي. د چارو پوهان وایي د وزیرانو مشاورانو په بیا بیا بدلول او لرې کول نه یوازې د حکومت کارندوی خرابوي بلکې د ولسي خدماتو او پرمختیا چارې هم ټکنۍ کوي. پر دې موضوع د خالد خان رپورټ. اورو
خیبر پختونخوا حکومت نه د قومي وطن پارټۍ جدا کېدو وروسته یو ځل بیا په صوبه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی او د حکومت ځینې اهم وزارتونه او محکمې لکه د اوبخور مدنیات او ټولنیز پرمختګ لپاره با نوي وزیران او مشیران جوړول شي. د 2014 ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي په ګډه په صوبه کې حکومت جوړ کړ، خو بیا سمدا پس د وطن پارټۍ دوه وزیران د کرپ او اداري فساد په تورونو د خپل وزارتونو نه لری کړی شو او دغه شان دواړه ګوندونه د یو بل نه جدا شو. د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سمله غړي ډاکټر حیدر علي په وینا د دوی ګوند په وزارتونو کې شفافیت او ایمانداري غواړي او چې کوم وزیران یا مشیران د وزارت اهلیت نه لري باید چې هغه د خپل چوکونه لری کړی شي.
هغه خوم د مسئلے حل لري. پاکستان تحریک انصاف د حکومت پالیسی دارا چې هغه د ګډ گورننس او شفاف ٹرانسپیرنسی سره د کار کوي، کرپشن دی پکې نه. او د دې دواړو پارټو په منځ کې چې اول په اتحاد کې رالو بیا به اتحاد مات شو، اوس دا یې دویم ځل دی چې بیا جوړ شو بیا مات شو، نو دا خو ټیک خبره ده چې د خاصات نه دي.
خو بیا پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې دا ځل قومي وطن پارټۍ دا کرپشن په تور نه بلکې په سیاسي اختلاف په وجه د حکومت نه لری کړی شو او دا د پوینا وزیران او مشیران د خپل چوکونه لری کول او جوړول نه صرف د حکومت کارکردګي باندې بد اغیز لري بلکې د اولس او د پرمختګ کارونو کې هم یو لوی خنډ جوړیږي. دا شنه
حکومتونه بدلیدل، وزارتونه بدلیدل، د دې ډېر بس دی په بیوروکریسی باندې، یاد وزارتونو په کارکرتګۍ باندې. خو د بده قسمت دلته چې کوم سیاسي ګوندونه وي دا چلونه کوي، دا روزانه چې وزارتونه بدلوي اتحادونه بدلوي، نو د دې خو د ولسي مسلو سره ولسي کره تشالو سره
دا قومي وطن پارټۍ سره د بخور مدنیاتو، انډسټریز، ټولنیز پرمختګ او د ټیکنیکل تعلیم وزارتونه او محکمې وي او د حکومت نه د جدا کېدو وروسته دغه وزارتونه اوس خالی پراته دي. ډاکټر حیدر علي وایي چې د دوی د حکومت صرف لس میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه محکمو لپاره وزیران او مشیران د حکومتي ګوندونو نه منتخب کړی شي. آزادی وی چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت کې د صحت، اطلاعاتو، لوبو، ثقافت، د کرکلې او بخور، قانون او د مدنیت وزیران او مشیران سو سو واره بدل شوی او جوړ شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د هغې سیمې خلکو لپاره د شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا په کراچۍ او ډېر اسماعیل خان کې مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړي تېر ورځ مشال رادیو ته وویل په دې مراکزو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي نه یوازې شناختي کارډونه بلکې خپلو بچیو لپاره فارم بی هم جوړول شي. په وزیرستان کې د 2014 زیږدیز کال تر پوځي عملیاتو وروسته لکونه خلک بے کوره شول چې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدل او په دفتري کارونو په ځانګړي ډول د شناختي کارت په جوړولو کې یې ستونزې لرلې. احمد الله تفصیل راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټانه منتخب پارلماني استازي محمد نذیر اویل چې د نادرا چارواکو سره د خبرو اترو وروسته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خلکو لپاره په کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې سنټر اخلاصي کړی شوی دی. نو دوی کولای شي چې خپل سیمو ته د تللو پر ځای د هر خالی پورس په یادو ځایونو کې ځانونو لپاره شناختي کارډونه جوړ کړي.
کراچی خلک او د ډی خان خلک مطالبه وا چې میشته دا سنټر په ډی خان او په کراچی کې کولاو شي. نن ځا په دې شي کې کامیاب شول چې هغه سنټر په کراچی کې ګلستان جوهر کې او د خلیل رضا د وزیرستان د متصرین د پری او د غرنګي په ډی خان کې ټانګ په دې کې او د خلیل رضا سپیشل د شمالي وزیرستان د پروي.
د یوې پښتنې په جواب کې محمد نذیر اویل چې د شمالي وزیرستان خلکو چې په څه ډول په خپل سیمو کې د ملکانو نه تصدیق کوو نو کولای شي چې په کراچی او ډیرا اسماعیل خان کې د یاد ایجنسی چې کوم ملکان میش دي او د هغوی نه دي تصدیق کوي. د 2014 کال جون په 15 نیټه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړل چې لوجې په لکونو خلکو خپل سیمې پریښودي او د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک مختلفو برخو ته یې کاډي وکړي. د متاثرینو له حکومت وخت پر وخت غوښتنه کوله چې په کوم سیمو کې میش دي نو شناختي کارډونه جوړولو لړ کې دي ورته هم هغلته اسانتیاوي ورکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د ځایي خلکو چارواکو په وینا پرون د واده د جنج یو گاډی کند ته لوېدلې چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه او ولس نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د سړکونو د خراب حالت له امله د غرکم پیښې وخت په وخت مخ ته راځي. دوی له حکومته د سړکونو رغولو ورته د ژوند د نور بنیادي اسانتیاو برابرولو په څیر غوښتنې کوي. عمر دراز وزیر حال راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوه کې دورا یعنی جنج پر محل یو گاډی د سړک نه کنده ته پریوته چې پکې درې ماشومان مړه او اولس نور ژوبل شوی دي. ځای خلکو او انتظامی چارواکو مشال ته وویل چې د ناوې راوړلو پر محل د گاډو قافله سپینوام نه ټل تا پلاره وه چې تحصیل شوه کې یو گاډی په غره کې تیر شوی سړک نه لاندې کنده ته پریوتو. د دوی په وینا درې ماشومان مړه او ولز ژوبل شوو کې د اوه ماشومانو حالت مرګونه وو چې د سیمې نای په خور روختون ته د درملنې لپاره یوړل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د غلطه د سړکونو خراب صورت حال لوجه ډېرې داسې پیښې شوې. دوی وایي چې تحصیل شوه تر ټولو وروسته پاتې سیمه ده او د غلطه په 13 کالونو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او سړکونه یې کڼکپر او یا په لرې غرونو کې تللي کچا پراته دي. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله د ټلیفون د لارې د پیښې حال مشال ته ورکو او وی ویل چې د دوی سړکونه په غرونو کې تللي او کڼکپر پراته دي.
نوام نا رو گاڑے راونو تیکا پا اصل دے شو بمیان سی یو موڑے پدا کے در کا سون مشمون ور کی مرشول اول لاس کا سون زخمین سول دا ټول پیشنٹ ہسپتال سول ہسپتال دا ورسول زنا خطرنو کی پشاور لیڈرینگ ہسپتال دا ورسول مخ یو گڈ پیشاور سولا دا روڈ مکمل خراب تا ټول کاڈے دا اور روڈ بلک وڑی کم کیدا امید دا حکومت نا دے سون دا ٹھیل کی دا روڈ رنگشتا بربار کول کسان کے مرلی نورم شاہ بربار شوی دے پلینا موتی رونا ہر سخا دم شوی دی او بیا کولینا بالکل پدا بن معلومات یار نہ شوی
تحصیل شوا او سے دون کی وای چ دغلتا تر لری آبادی پور اتللی سڑکونه کچا او مخکینی جوړ شوی پکندو کې بدل شوی زکا چې د دوی په وینا په 13 کالونو کې دوی تل محروم ساتل شوی دوی وای نه دوی سڑکونه او نه د صحت او تعلیم سہولتونه لري کوم چې دولت اوس د ضرب از عملیاتو پس په میران شاه او میرلی کې شروع کړی دی سو دوی ته د هم پاملرنه وشي او بنیادی سہولتونه دې ورته برابر کړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملا
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د جنوبی وزیرستان قبایلی مشران د دوی د سیمې لپاره د گورنر ډیولپمنټ پروګرام پروم د پرمختیایي چارو د دفتر تړل کېدو خپه کړی دي دا مشران وایي سیمه او خلک یې جنگونو ځپلی دي او حکومت باید د دوی لپاره د بیا رغونې کارونه ونه دروي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي یاد پروګرام د امریکا حکومت په مالی مرسته چلېدو او هم هغوی دي چې که وغواړي بیرته پیلولی شي سیلاب مسعود رپورټ راکوي
د شلی وزیرستان درې مسعود قبایلیون د حکومت په داغه پریکړه سخت خپه تاوې دلی دي چې د کومې له مخې په شلی وزیرستان کښې د جی ډی پی یا گورنر ډیولپمنټ پروګرام دفتر نغښتلی بند کړی شوی دی دا قبایلیون وایي چې د دغې پریکړې په وجه هغه سیمې د بیا آبادولو نه بې برخې پاتې شوې چې کومې د جنګ په وجه په بشپړ طور باندې بربادې تباه شوې دی د سیمې یو مشر ډاکټر سمیع الله جان لنګرخیل په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
تقریبا نکو لنا خلق خپل علاقې نه بهر وه کورینه او میلې ړنګې شولې خصوصا لدا تحصیل دی مکین دی د شاول علاقه دو دغې پروګرام علاقې شې ډېر ضرورت او ډېره د افسوس خبره دا ده چې کله دغه علاقې ازوډې شولې او دغې ته د ډیولپمنټ چارې ضرورت وه این په دا ټیم چې دا پروګرام بند شولی د ټولې ماسی د طرف نه زه د گورنر د فاټر سیکرټریټ د دغې قدم غندنه هه کوم احتجاج هه کوي سي
یو بل مشر سردار جمال الدین شامنخیل زیاتوي
موږ په جنوبي وزیرستان کښې گورنر ډیولپمنټ پروګرام جی ډی پی په نوم باندې چې کومې چارې کولې هغه په سروکي څه علاقه ښې او څه په سراروغه ښې ډېرې ښې چارې وکړلې خو په نه بعد چې کله دا پورته د میرا شاول لدا دا شوبېخیل ایریا د ماکین دا ټولې علاقې لکه دا چې تلفظ شولې دی دا پروګرام ورپسې بند کړ موږ په دا باندې ډېر انتهایي خفه شولي وې حکومت نه دا غوښتنه کې دا مطالبات دي چې که هغه نه وي څه بل متبادل پروګرام درولاځي خو موږ ته د دغه چارې په دا وکړو چې اصلي نقصان د میرا شوی دی تکلیف نشته باید دغه چارو ته شری نه شي دا درې مسجدو والا کښېنې د احتجاجي پروګرام چې کوم طریقه دی
مشال ریڈیو پا داغا باریکشے چھ دی سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نا پرشتنا وکڑا آغوی واویل
میں نے دی پرپس دے پر ہوں فار سٹرینگننگ آف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس دا چونکہ یو ایس ایڈ پیسی دی دو یو ایس ایڈ پا مرزے مندے اکثر لگی چھ دے پا کم سیکٹرز کے لگوال گواڑی دلتا گورنر صاحب راغلے و ایون ما دا ہر ریکویسٹ پر تکڑے و چھ دا ٹول ساؤتھ وزیرستان کے ایکسٹینڈ کے ایون انکلوڈنگ وانا مونگا ریکویسٹ فاٹر سیکٹریٹ تکڑے دے چې دې ډېر خخه کرونه کړې دي نو پکار دي چې دا اوس وایند اپ نه کی مزید د فند ملاو شي
دغه کا بالیانو دا هس پینا کړلا چې کا سرکار متبادل پروګرام جوړ نه کا بیا با مسعود کا بالیون مجبور وی چې په غټ احتجاج لاس پورې کی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په پیښور کې د ډینګي تبي ښکار شو کسانو شمیر له سلو وخت دی روختيال پلان وای دا ناروغي لیوا وارس کیږي چې د یو خاص ماشی له چچلو خبريږي روختيای چارواکي وای د محل د پیښور په لوی روختونو کې ګڼ کسان د ډینګي تبي له کبله بستر دي او تر اوسه یو کس مړ شوی دی شبیر جان له پیښوره حال راکوي
دا طبی ماهرینو په وینا پیښور کې د ډنګي وایرس چې کوم د یو خاص ماشینه خوريږي د دې لوجه خوریدونکو ناروغي به د تیر شوی جون نواخله تر روان ستمبر میاشتې پورې دوام لري دی وایي تر اوسه د یو نیم سلنه زیات کسان دغه وایرس اغیزمن کړی دي چې د پیښور په بیلابیلو لوی هسپتالونو کې علاج لپاره پراته دي د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرهاد خان مشال لیډو ته د دغه وایرس اغیزمن شو او د وژل شوی کس په حق لوایي خیبر
هسپتال کې د وخت د ډنګي کوم مریضانو ټوټه سلور شپته مریضان مونږ ته راغلي دي چې په هغه کې ویش مریضان ډشار شوي دي شپږ درش مریضان هم دې وخت پورې مونږ ته داخل دي
پایلټ ریډینګ روختون کې د ډنګي لپاره ټاکلې شوی د خصوصي وارد مشر پروفیسور ډاکټر زیاودین وای چې تر اوسه لیډ ریډینګ روختون ته د سلو نه زیات د ډنګي وایرس ناروغ کسان راوړل شوي دي نو موږ وایو چې د دې رنز په وړمبي پړاو کې تشخیص یا علاج ونه شي نو وروسته دا ډیر خطرناک وي نور علاماتو په خپله دوی وایي طبی ماهران وای چې باید هر یو انسان خپل چاپیرچل کې ماحول صفا وساتي په خپل کورونو کې په خصوصي توګه چرته چې ماجوان وي هلته کې ولاړې اوبه نه پرېږدي او د نور پرېوتو او نور راحتو وختونو کې خپل ځان او ټول ماشومان د ماشونه د دارو یا د مچردانو په ذریعه بچ وساتي په پیښور کې د ضلعي حکومتونو لخوا په بیلابیلو سیمو کې د دغه ماشو په ضد د سپرې کول عمل هم پیل شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د بلوچستان حکومت په وو ضلعو کې د تور زړې د مخنیوي ځانګړي پروګرام پیل کړی دی د دې پروګرام د منتظمینو په وینا د دې لامل دا دی چې په صوبه کې هپټایټس یا تور زړې زیات شوی دی د پروګرام ځانګړي اداره وایي د هپټایټس بی پر وخت درملنې نه کولو له کبله ناروغان د دې یو بل قسم چې هپټایټس ډی ورته وایي ښکار شي چې شمیر یې د آسیا پر کچ په بلوچستان کې تر ټولو لوړ دی رابعه اکرم خان دا موضوع روښانوي
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د تور سیړي د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر اسماعیل میروانی ویل چې ژوب لورالای موسی خیل نصیر آباد جعفر آباد سیبی او بارکان حساسې ضلع ګرځول شوې دي او په دې ضلعو کې د تور سیړي شرح 28% پورې ده دا هم ویل چې پاکستان او بیا د ایشیا په کچه د تور سیړي د ډی کې سمسیات ناروغان په بلوچستان کې دي
اکتوبر کې مهینه سه یهم مفت ټیسټ
د اکتوبر د میاشتې نه به موږ د تور سیړي بی او سی ویډیا تشخیص کوو او د تور سیړي د بی قسم یا ویکسین به د وړوکی ماشومانو نه واخلې ته هر عمر تن ته هم لګو په دې کې به موږ ته دوه فائدې وي یو خو به د سره هپټایټس بی کنټرول شي او بل هم د سره به د تور زیړی ډی قسم هم کنټرول شي چې د سو شراب په بلوچستان کې ډیره زیاته ده او په ایشیا کې د ټولو زیات د هپټایټس ډی ښکار ناروغان دي نو هغه په بلوچستان کې دي
ډاکټر اسماعیل میروانی په وینا چې د بلوچستان حساس ضلعو کې تیر کال شوی سروې کې د تور زیړی د خبرېدو لاملونو کې دا خبره مخې ته غلیوه چې تور سړی د سرنجونو په بیا بیا لګولو د غاښونو د ډاکټرانو لخوا د غیر محفوظه آلاتو استعمالولو د نیانو د قانونو او د ماشومانو جنکو غوګونه او پوسی په یوې ستنې سوری کولو له وجې خبريږي د نوموړي په وینا چې په هر مریض د بلوچستان حکومت خرج د 15 نه واخلي تر 2 لک پورې راځي
پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے
د 13 کلونو راهسې د بلوچستان حکومت د خپل بجټ یو غټه برخه د تور زیړی د مخنیوي لپاره مختص کړی دا شان زمنګ پی سی 1 هم هم منظور شوی دی او وفاقی فند هم منګ ته شروع شوی دی. د سره د صوبې په سطح د دې مخنیوي او ویکسین لپاره ښه پیسې خرچ کیږي.
د بلوچستان د تور زړی د مخنیوي پروګرام تر مخه چې د تور زړی مخنیوي لپاره به د صحت نړیواله اداره ورته تکنیکی مرستې ورکوي.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
اوردن کو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی دانیسی اجمل نه خبرونو لنډی زورو.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې پر مهال د هیواد عبوري وزیر اعظم ټاکل کیږي. د قومي اسمبلی د مطبوعاتي څانګې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نن شپږو امیدوارانو ته رایې اچول کیږي. د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د واده یو ګاډی کندې ته پرېوتی چې پکې درې ماشومان مړه او ولس کسان زخمیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکو حکمت الله نن مشال ریډیو ته وویل دا ګاډی پرون د سپین وام نه د ټل په لور روانو چې کندې ته پرېوته. په کابل کې د عراق په سفارتخانې له پرونی بریدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه د کابل او بغداد د تراګرۍ ضد ګډ هوډ نشي ماتولی. افغان چارواکي وایي د عراق په سفارتخانې په شوي برید کې د یوې ښځې په ګډون دوه عام وګړي وشل شوي او د دوه امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان زخمیان شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه له امنیتي ارګانونو غوښتي چې باید د ولسوالۍ ته د وسلوالو لخوا د جدي ګواښ مخه ونیول شي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک پر مشال ریډیو ته ویل امنیتي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی دی. روس او چین پرون د امریکا دغه بیان په اړه غبرګون ښودلی چې پکې د دواړو هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو مخنیوي لپاره په کافي کار نه کولو تورن شوي دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په تبلیسه کې د ماښامي ډوډۍ پر مهال د جارجیا مشرانو ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اړخه د ملاتړ پیغام ورکړی دی. مایک پینس وویل امریکا هیله لري چې جارجیا به یو مستحکم او پیاوړی هیواد جوړ شي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
جنگ ورسپانو په خپل اداریه کې لري چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا غوښتنه چې د عام ټول ټاکنو کې دوړان د دفاعتا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړی شي نو بغیر د څه شکر نه وي راتلونکي حکومت ته دې ته په فوري توګه توجه ورکول پکار دي. اداریه وایي چې فاټا اصلاحاتو معامله هم په هغه امور کې شامل ده کوم چې د پاناما اسنادو کیس له وجې د وفاقي حکومت د توجه نه محرومه پاتې شوی. ادارې په وینا فاټا اصلاحات سږ کال مارچ میاشت کې د وفاقي کابینې منظورېدو باوجود هم په دې مخ په وړاندې بدلولو لپاره څه کارونه کړی شو. پرسته چې د فاټا ولس غم غصه اظهار کړي. اداري زیاتوي چې مې په میاش کې د فاټا پارلماني استازو په غونډه کې د اصلاحاتو پر ځنډولو د احتجاج اعلان کړی وو او په دې لړ کې د قومي اسمبلی او سینټ خصوصي غونډه درابللو غوښتنه کړې وي. همداشان دوه هفتې وړاندې قبایلي زده کوونکو فاټا اصلاحات پر ځنډولو په پیښور کې د گورنر هاوس مخه ته احتجاج کړی وو. اداري لیکي چې د فاټا د ولس بنیادي غوښتنې د اف سي آر قانون ختمول، فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول او د ملک دائن مطابق ټول بنیادي حقونه اخیستل شامل دي. اداري خره کې وایي چې د وخت تقاضا دا ده چې نوې وفاقي حکومت دا معامله په خپل ایجنډا کې د ټولو وړاندې کړي او د 2013 انتخاباتو نه وړاندې په دې عمل درآمد یقیني کړي. مشرف ورسپاره په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک روان سیاسي بحران نه مشه ته نقصان رسیدل یو فطري خبره ده. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ خلاف د مقدمې اورېدو نه تر د وزیر اعظم نااهله کېدو فیصلې راتلو پورې په سټاک ایکسچینج کې کاروبار نه کېدو له وجې ملکي معیشت او سرمایه‌کارانو ته چې کوم زیان رسیدلی په هغې په فوري توګه د غور کولو ضرورت دی. ادارې په اسلام آباد کې د یو سرشپږ بشورزو درنی په اسلام آباد کې احتجاجونو د دې بندولو په پاناما کیس کې کوم فرق موقف سم د کوم غلط وو د دې هر څه او سیاسي بحران له وجې زیان ولس او د ملک معیشت ته رسیدلې دي. ادارې زیاتوي چې په یو ملک کې داسې صورتحال وي نو هلته نه یوازې د سرمایه‌کارۍ صورتحال غیر یقیني شي بلکې د هغې منفي اثرات په کلونو محسوسېږي. په داسې حالاتو کې بهر ملکي سرمایه‌کاران خو په خپل ځای بلکې ملک کې دننه سرمایه‌کاران هم خپله پیسې بهر ملکونو ته ولیږي. ادارې لیکي چې یو خوره ترهګرې له وجې د ملک معیشت ته زیات نقصان رسېدلی نو بلخوا سیاسي بحران ټول کسر پوره کړو. ادارې وایي چې داسې هلو ځلو نه سیاستدانانو ته ډډه کول پکار دي د کوم نه چې منفي سیاست او اختلافات رامخته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په پاکستان کې اکثر وزیر اعظمان ولس نه بلکې قاضیانو جنرالانو او بیوروکراټانو له دندو لری کړی یا ګوښه کېدو ته اړ کړی. ورسپانه وایي د نواز شریف لری کېدل هم د دې روایت برخه ده. یوې بلې امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ هم خپلې ولیکنه دې موضوع ته ځانګړې کړې او وایي د نواز شریف ګوښه کولو په اړه د عدالت پریکړه د څه نه څه احتساب ښکارندوی کوي. انیس اجمل د دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د اګست په 14مه نیټه د آزادې او یایمه کلی سلمان سي د دندې پوره کولو وړاندې د وزیر اعظم لری کولو سره نړۍ ته خپله یوه پیژندل شوې بڼه وړاندې کړه. ورسپانه لیکي د پاکستان کمزوري جمهوریت لپاره د نواز شریف نه اهله ګرځولو ته د یوې ستونزې په توګه قتل کیږي. د امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار حسین حقانی په ټویټر لیکلی چې پاکستان خپل دی او یا کلن روایت سره ډیره وفاداری او خوده چې کله هم په دا هیواد کې یو وزیر اعظم د رایو اچونکو لخوا نه دی لری کړل شوی، البته ججان جنرالان او بیوروکراټان یې لری کړي. ورسپانه لیکي د 1990 کال راهیسې درې ځله د نواز شریف منتخبه کېدل او بیا لری کېدل په پاکستان کې د پوست په نسبت د ولسي برترۍ لپاره د امریکا د اوږدې مودې هڅو ته هم یوه ستونزه ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف لری کېدل به د ریاست ناکامي او ګډوډي ختمولو لپاره د پاکستان د تش په نوم هڅو کې یو نوی موضوع وي، خو دا خبره به ډېره زر مخې ته نه راسي. ورسپانه لیکي نواز شریف لری کولو سره د عدالت لګامه څرګندېږي چې له درغلي او امریت نه ډکو حالاتو کې لږ ډېر احتساب وکړ. مقاله لیکي دا یقیني خبره ده چې پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. په هیواد کې به راتلونکي کال انتخابات کیږي او دا مهال په پارلیمان کې د نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون اکثریت لري. تمه څرګندېږي چې روانه اونۍ به د نواز شریف نږدې ملګري د عبوري وزیر اعظم په توګه او د غورور شهباز شریف د نوموړي ځایناستي وټاکل شي. مقاله لیکي د سیاست سربیره د پاکستان موجوده حالاتو نه د هم څرګندېږي چې دا هیواد به له چین سره نږدې اړیکې خرابې نه کړي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهدارۍ په برخه کې 50 اربع ډالرو معاهده کړې ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې اکثره د غیر یقیني بخنې فشار اچونې او تشدد حالات پاتې شوي دي او د سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه پیښه تر انجام رسولو لپاره اراده د ستاینې وړ دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د سپریم کورټ د وزیر اعظم په اړه پریکړه په پاکستان کې د احتساب او قانون حاکمیت په برخه کې د امیدونو یو نښه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هیواد یې له بالټیک هیوادونو سره د کلکې ملګرتیا په خبره ټینګ ولاړ دی. نوموړي روسیې ته ورنه کړی چې د هیوادونو جمهوري حکومتونه تر اغیز لاندې راولي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا څرګندونې د ختیځې اروپا د خپل پرونی سفر په ترڅ کې د استونیا په پلازمینه تالین کې کړی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له رضوان مراد څخه اورو.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دوشنبې پورس په ختیځه اروپا کې د واشنگټن له متحدو بالټیک هیوادونو څخه خپل لمړنۍ درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. خاغلی پینس د استونیا پایتخت تالین ته په رسیدو ویل، موږ د استونیا، لاتویا او لیتوینیا له ولسونو سره ولاړ یو. د امریکا مرستیال ولسمشر په تالین کې د درې واړو بالټیک هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوینیا چې اوس د ناټو غړي دي د پخوانی شوروي اتحاد تر واک لاندې وو. د بالټیک سیمې دا درې واړه هیوادونه د ګرجستان او مونټینیګرو په څیر په سیمه کې د روسیې له وروستیو تحرکاتو اندېښنه لري. مایک پینس په خپلو خبرو کې ویل، روسیه غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي، د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاسوي. نوموړي ویل، امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواښ، د بالټیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو کرنټ ټایم تلویزیونی خبرونې ته ویل، بالټیک سیمې ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس دا سفر یو مهمه پیښه ده. د بالټیک هیوادونو د سفر په وروستي تمځای مونټینیګرو کې به مایک پینس په ناټو تړون کې د هیواد د غړیتوب هرکلی وکړي. تاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر سبا ته د مونټینیګرو په پایتخت کې د اډیاتیک چارتر په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرویشیا، کوسوو، مسیدونیا، سربیا او سلووینیا مشران ګډون کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولې چې د عراق پر سفارت د دوشنبه ورځې د برید په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موصل ښار کې له ماتې وروسته داعش په کابل کې د عراق پر سفارت په برید سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت او صلاحیت وښيي. د کابل په انصاري څلولاري کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې دوه افغان ملکی کارکونکي وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. بیا هم د رضوان مراد رپورټ اورو.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته او د دې حمله د څیرلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استولې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماټیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موصل ښار کې تر سخت ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. ښاغلی ربانی ویلي دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزوری کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حمله له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوختې مرګ ژوبلې په اړه وویل
خوشبختانه در گام نخست ما مرحله تخلیه
دی وی لنی کمرغه موږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې یوازې د سفارت له خدماتي کارکوونکو څخه یو مېرمن او زموږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بے شک چکا
بیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت کرنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د افغانستان د فرا والی وایي د ایران د سپاه پاسداران مشاورین په دغه ولایت کې له افغان طالبانو سره په دوامداره توګه لیده کاته لري. محمد عارف شاه جهان د مشال راډیو افغان څنګه ته ویلي ایرانی چارواکو طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې کورونا او نور امکانات هم برابر کړي دي. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس وایي د سپاه پاسداران ډلې د فرا ولایت په یو شمېر سیمو کې د جلب او جذب کارونه هم پیل کړي دي. له کابله واصل وصال رپورټ راکوي.
د فراوالی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې فراوالیت له ایران سره 209 کیلومتره ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول لري چې لامل یې ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان هم وایي چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونا او نور امکانات هلته د دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کیږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراولی وای ایرانی سلاکاران د تیغو بهرمچه او پشمیکا او یوشمر نور لار څخه فراته تګره تک کوي. خغلی شجان د خپل یادو یادو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نکړل، خو زیاده کړه چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافي اندازه پیسې او پوځي امکانات په واک کې لري او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. ښاغلی شجهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوځي مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسي وسلې هم په طالبانو ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یوې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ښاغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایرانی چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبیح الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرر لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستر بند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمېر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران په مستقیم ډول ښکېل دی، حتی په فرا کې کورنۍ جلب او جذب ته هڅوي او ایران ته یې بیې او د هرې کورنۍ یو تن تجهیز کوي او فرا ته یې د جګړې لپاره لیږي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بېغوري تورنوي وایي که حکومت د دغو مداخلو مخه ونه نیسي د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي.
زمون خبريال واصل وسال د هلمند په ناوي کې بیا جنگونو زور اخیسته دی چې لامل سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي که په ناوي ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پر وخت عملیات ونه شول حالت به لا پسې خراب شي. د مشال رادیو خبريال الیاس دایی معلومات راکوي.
د جولای د ولسم نیټې وروسته کله چې حکومتي سرتیرو د ناوي ولسوالۍ مرکز د وسلوالو څخه بیرته ونیوي، دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه په امنیتي کمربند مرګونی او ډلې بریدونه کیږي. د ناوي ولسوال اکا محمد تکړه د ځواکونو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت وکړ. تکړه ازادي راډیو ټول که د جګړې سره برابري ونیسي ډېر امکان لري چې د نیول سوو سیمو څخه یو شمېر مهم یې بیرته د حکومتي سرتیرو د لاسه ووځي.
ناوی ولسوالی د هیڅ نو امر مې څه خونج نه ده. ولس چې د طالب د چړې اخلاص نه کوو مراجعنه کې ماته دکان څوک نه خلاصوي. څه راپورونه ورکړي دي زروار مو لیک نه وامه څه څه نه کم ځای ماته څه کړی دي نیمایي نه والا ډېره پاته ده.
ولسوال د پاته سیمو د نیولو لپاره پر عملیاتو ټینګار وکړ. هغه وویل تر اوسه ورته ولسي خلکو مراجعه نه ده کړې ځکه ګڼمیشت سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي که د ناوی سره په څنګ کې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مهم مرکزونه لري تصفیه نسی په ناوی کې به امنیت ټینګ نسی.
ندالۍ دی، مرجا ده، ناوه ده، ګرمسیر ولسوالۍ ده، باباجۍ دی، دا هغه سیمې دي چې دا یعنی په ځینې مثال ناوه پاکه سي ده مرجا پاکه نسی ده، مرجا څخه تهدید ورته شته، که مرجا پاکه سي ندالۍ پاک نسی ده، ندالۍ څخه مرجا تهدید شته. دا هغه سیمې دي چې دا باید اولیت حکومت دغه ته ورکړي چې دغه سیمې پاکې کړي.
که څه هم وسلوال د ناوی پر امنیتي کمربند چې د طالب له څلور لارې نیولې تر هزاراس او خسرآباد پورې غځېدلی دی بریدونه ډېر کړي دي او په دې وروستیو کې نږدې څلور ساعته ادامه لري. خو عمر ځواک وایي د جګړې شدت هم رانه دی چې خلک فکر کوي. ځواک ازادي راډیو ته وویل سیمې ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي. هغه د نورو سیمو د عملیاتو په اړه څه ونه ویل.
امنیتي مسؤولین په دې باندې مصروف دي تر څو د دې لپاره تیره ورځ هم قوتونه تللي دي او د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده، هلته متفرق اندختونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلاً وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چې هلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی او د دې لپاره چې هلته عملیات ترسره شي په دې باندې هم کار روان دی.
په دغه بریدونو کې دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د تیرې اونۍ راهیسې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تر 15 ډېر پولیس او د ملي امنیت سنګرانو د کتې څخه وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. حکومتي مسؤلون هم په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. نوه د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند د سیند په څنګ کې موقعیت لري. د وګړو ډک زراعتي ولسوالي ده چې ویل کېږي د دې وروستیو نامنیو سره په سلګونو کورنیو د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ ادارو مسولین وایي دوی غواړي په راتلونکي کال کې په 400 جریبه ځمکه د مڼو او نورو میوو باغونه جوړ کړي. دوی له مشال اډیو سره په خبرو کې وویل اوس هم په یاد ولایت کې پخوانی باغونه شتون لري خو حاصلات یې کم دي. دا چارواکي زیاتوي د نوو باغونو په لګولو سره به خلک وکولی شي له لږو ځمکو زیاتې ګټې واخلي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر عبدالغیاس وویل په ولایت کې باغ لرونکي او دهقانان د باغدارۍ د پخوانیو طریقو کار اخلي او دوی پلان لري چې په نورستان کې د باغدارۍ نوې طریقې مروج کړي څو باغ لرونکي له کم ځمکې زیاته ګټه ترلاسه کړي.
باغونه چې وګورئ یعنې ډېر ښه مڼې دي، ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. مثلا ګیلاس وګورو مګر معیاري نه دي نال شوي. هر دهقان په خپله خوښه باندې نال کړي دي، فاصلې په نظر کې نه ده نیولې، د قطارونو د بوټو ترمن نور هغه شاخبوري حضرات اصول پکې هیڅ نه دي مراد شوي. مګر اوس موږ یعنې په دغه برخه کې چې د کوم زاړو باغونه جوړ شوي
د زراعت رئیس وایي راتلونکي کال ته پلان لري چې په 400 جریبه ځمکه د بیلابیلو میوو نیالګي نال کړي
او نیم باغونو لپاره موږ پروګرام لرو. دغه سروې زموږ ان شاء الله جریان لري. په دې راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې 400 جریبه ساحه موږ په نورستان کې په مختلفو باغونو باندې پوښو.
هغه وایي په نورستان کې مڼې، غوزان، بادام، چلغوزي او د نورو میوو ونې ښه حاصلات ورکوي خو تر اوسه باغ لرونکو د اصلاح شوو تخمونو او نیالګیو لور ته پام نه دی کړی.
په دغه برخه کې د خلکو همکاري یعنی شته دی خو مګر کار غواړي تر څو موږ وکولی شو د دوی د ذهنونه موږ آماده کړو. یعنی مثلا دوی د هر څه په اهمیت باندې پوه کړو چې د ضرورت په اهمیت پوه کړو. د هر موږ غواړو چې اوس مثلا همدا کم ځمکو ته یعنې د باغدارۍ پروژه موږ دغه کړو چې د کم ځمکې نه دوی زیات لاسته راوړو.
کونړ او نورستان د خپلو طبیعي ځنګلونو درلودلو له امله ډیر شهرت لري. په کونړ کې تر ډیره حده دغه ملي شتمني له منځه وړل شوی او په نورستان کې د ولسی ناغو او بندیزونو په وجه لا هم تر ډیره حده خوندي ساتل شوی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت باغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تیر شپه د خوست د ولایت مقام په بلنه د سولې او یووالي په نوم غزلیز ماخام جوړ شو. په دغه غونډه کې د خوست چارواکو له فرهنګیانو، شاعرانو او روڼ اندو وغوښتل چې په خلکو کې د سولې فکر خپرولو لپاره کار وکړي. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ او ورپسې د شولی استاد په غږ یو غزل.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلیز ماخام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماخام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. پتا سی ټول غکاو چې د جهان د سیاران سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلو. راځي سیدا وطن په علم آباد کو، راځي سیدا وطن د علم په غانا او زیور سنبال وطن کو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې او علم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقاله وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلی، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسمل د غزلیز ماخام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلای او څو ګلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز او سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینا نه خرڅ کړلا، وس مې نه وو یوې جنې ته پیزوان راوړم، څنګه بری درسم سات کې سبا ګوري ګورانه وظیفا ځان سره کس د جانا راوړم، څنګه بری.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعره ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو، وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه، ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه، د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما، وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه، تر څو بزغلو پر افاندو قدمو بهاره الا دې ودروي جګړه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیر شو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا بیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخه ګونډی ماشوم مې سستړی ستومانه ده، دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلی بس دلته ورېدلی هر انسان لبل انسان.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هیلي خپرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
فطرت در پسرون ده مستغا گل در اجیدون ده محبت چہان دے پا دم پچمان دے ابا دشت فلا ڈگ دلی ونون دے اس دغا گلد رچی دون دے اس دغا گلد رچی دون دے گل رچی دون دے